د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دې اوسه تخبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او شننې لرو دوه ورځې پروګرامونه هم د دیګړې د ورستي نمایي برخه دي خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له فرخنده اسد څخه واورو
نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادی په ټوله صوبه کې د 400 په عدالتونو د پرونی حمله خلاف هړتال او ماتم اعلان کړی دی. نن غرمه د مومندو په دویزو کې او ځای مشر او د امن کمیټې په خوانی غړي ملک بهادر په بمی چاودنه کې وژل شوی دی او ترکی وایي تیر ورځې په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوکا وسلوال نیولې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادی د 400 تنګي تحصیل په کچرو د پرونی ځانمرګ برید خلاف نن د 4 شنبه په ورځ د کاربندیز او درې ورځو ماتم اعلان کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې وکیلانو او ججانو ته تحفظ ورکړل شي. بلخوا د صوبې د وزیر اعلی د اطلاعات او مشیر مشتاق غنی وایي د صوبې امنیتي ادارې د هر قسمه تراګرو پیښو د ناکامولو لپاره خپل پوره کار کوي.
میں پولیس کو شاباش دوں گا کہ ہماری پولیس
زبا دا خیبر پختونخوا پولیس تا شاباشی ورکوم او زمون دا پولیس زوانان دغه ترهګر عدالتونو ته پرنخودل او بهر یو ورسره خو پډاډ مقابله وکړه او دغه درې وانه هم بهر اوجل او دا یو ماشوم په شمول وو پکې شهادتونه شوی دي.
سات اس میں شهادتیں ہوئی ہیں.
تیر ورځ د تنګي 400 په عدالتونو ترسره شوی ډلیز ځانمرګي حمله کې د یو وکیل په شمول اوه کسان وژل شوی او د شلو نور زیات ژوبل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار دغه حمله ذمہواری منلې ده. نن غرمه د مومندو په دمیکور د ویزو کې یو ځای مشر او د امن کمیټې یو پخوانی غړی په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیټیکل انتظامی په وینا چې ملک بهادر له کوره بهر پټو ته پیاده روان وو چې په ځمکه کې خښکړل شوی بارود پرې وچاودېدل او هغه پکې وژل شو. ملک بهادر د وسلوالو پر ضد او د حکومت مرستیال د امن کمیټې پخوانی غړی هم وو. هغه د دمیکور د ویزو تحصیل پنډیالې اوسیدونکی وو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د نهي پوره امنیتي ځواکونو پاکستان ته په غیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي د تورخم په دروازه افغان چارواکو ته حواله کړی دي او دغه کسانی افغان پولیسو نږدې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې نیولي وو چې سفري اسناد ورسره نه وو او د دې سره سره یې د واده د جنج نه یوې ناوې او د هغې د کورنۍ ځینو غړو ته هم افغانستان ته د تلو اجازه ورکړې ده او دا شان د دوه مړو جنازې هم پرې خوده دي. بلخوا د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په شپږم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه بند پراته دي او د پولي دواړو غاړو ته په سلګونه ولسی وګړي او د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ایسار پاتې دي. چارواکي وایي چې افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسی په شلمان کې د وسوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼلې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن د مشال رادیو افغان څنګ ته ویلي که څه هم ځینې نیول شوي افغان کډوال بیرته راخوشي شوي خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو سم عمل نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې په اچین او هسکمینې ولسوالیو کې د یو کمانډان په ګډون 13 تنه داعش وسوال وجلی او 15 نور یې جوبل کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی د چار شمې پورز مشال ریډیو ته وویل چې په بریدونو کې ملکی وګړو ته مرګ جوبلا نه دا وړېدلی. بلخوا داعش وسوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ترکی وای په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوکه وسلوال نیولې دي. ترکی میډیا د چارواکو لخوا لیکي پولیسو تیر ورځ سناسه یو سلویخت چاپې وهلې دي چې پکې ځینې نور مواد هم نیولې دي چې د دغه ډلې سره تړاو لري. د دغو نیول شوو کسانو د پیژندلو په اړه څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. په تیرو دوو کلونو کې په ترکی کې د نامنیو د شپږو پیښو تور په اسلامي دولت ډلې اچول شوی دی. په دغو پیښو کې زیاتره ولسی کسان په نښه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د مضبوطولو لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل لخوا په هغه کلني راپور کې چې په نړیواله کچه د بشري حقونو څه حالت د سرخط لاندې خپور شوی دی، د دغه سازمان سیکرټري جنرال سلیل شیټي وایي چې په نړیوالو چارو کې نامعلومه ویره خورول یو خطرناک عنصر جوړ شوی دی. د سلیل شیټي په خبره په نړیواله کچه د زیاتې غصې او نامعلومه سیاسي مقاصدو په مقصد راپورته شوی رجحان د امریکا د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخابي کمپین په وخت زهرجنې بیانبازۍ له امله رامنځته شوی دی. تیر ورځ د امریکا د قومي امنیت ادارې دوه حکمنامې جاری کړي چې له مخه به په دغه هیواد کې د غیر قانوني تاریکي وطن پر ضد کاروایانې شروع کیږي. د یاد ادارې د مشر جان کیری لخوا خپرې شوې حکمنامو کې پولیسو کې پوله ساتونکو او امیګریشن چارواکو ته ویل شوي دي چې چیرته هم غیر قانوني تاریکي وطن ویني نو زر تر زره د هیواد نه بې دخله کوي. خو په حکمنامه کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دورې په وخت کې د تاریکینو په اړه قانون پر ځای ساتل شوی دی چې دغه هیواد ته په ماشومتوب کې راغلی وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رفت انجمنا.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ سلويخ پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ شپېته پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.50 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو پاونډ په 3.10 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 3.10 روپۍ 80 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 2.42 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40°C او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40° او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 11°C او کم نه کم 2 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد او رفعت انجم وړاندې کول. د خبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د 400 د تنګي پر کچېرو د وسلوال برید پر ضد نن په ټولو صوبه کې کار بندیز کړی دی.
دا ملک لا دا اقتداری طبقه دا مسله حل کول غواړي نو اول د خپل ځان خپل کور سنبال کی بیا د نورو معاملاتو کې حصہ اخلي.
په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د شمال وزیرستان د شیرات علی بوبالی قبایل وای په سیمه کې موجودو پوځیانو د دوی د څښلو د اوبو ټیوبل ورڅخه نیولې دي او دوی اوبه نه لري. پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وایي د دې وسیلو کارونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته ډیر نږدې شوي دي.
که زه ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندی کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله نو دا خبره به غلطه نه وي.
مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د چارسدې په تنګي کچېرو کې د وسلوال برید پر ضد نن په ټولو صوبه کې کار بندیز اعلان کړی او د درو ورځو د ویر اعلان هم کړی دی. تېر ورځ په تنګي کچېرو کې درو ځانمرګ بریدګرو ولسی وګړي ووژل او تر شلو زیات یې ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا شورو پورز د صوبې د نورو برخو په شان پیښور هایکورټ او ضلعي عدالتونو کې وکیلانو د چارسدې تنګي تحصیل په کچرو د ځانمرګي بریدونو په سخت ټکو کې غندنه وکړه او د احتجاج په توګه عدالتي کارروایانه بایکاټ وکړو. پیښور هایکورټ کې وکیلانو په لاسو تورې پټې تړلې وې او د هیڅ قسم عدالتي کارروي یا مقدمو اورېدونه یې ډډه کوله. دا پیښور هایکورټ یو سینیئر وکیل سعدالله مروت په تنګي کې دا پولیس ته مړانې ستاینه وکړه، خو په حکومت یې غږ وکړو باید چې د ترهګرۍ په ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او وکیلانو او قاضیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
دا خلک چې کوم دي اوس آسان ټارګټ ګوري، آسان ټارګټ دوی ته ملاویږي لا د ججانو په شکل کې لا د وکیلانو په شکل کې، په دا چې هلته څه خاص انتظامات نه وي. نو که دا ملک لا دا اداري طبقه چې کومه ده دا مسله حل کول غواړي، نو اول د خپل ځان خپل کور سنبال کی، بیا د نورو معاملاتو کې حصہ اخلي.
دغه شان د پیښور هایکورټ یو بل سینیئر وکیل فرت الله ایډوکیټ وویل چې دا مذهب په نوم ترخګر تنظیمونه نوې نسل بې لاره کوي او په کار دا چې دینی مدرسې او عالمان د دې په ضد کام ته پوها ورکړي.
چهر یو طبقه چې کوم علم لري او د انسان د حقوق ته پرواز کوي کنه، نو هغه به داسې طبقاتو د دهشتګردو د دغری په نشانه باندې وي. دغه وجه دا چې لکه اوس میډیا والا کسان شول یا وکیلان شول یا تعلیمي ادارې شوې یا دغه شانتي پولیس والا شول، هغه کې دغه چې خلکو په زړه کې یو خوف او هراس پیدا شي چې دی نه پرېږدي نو موږ به لا څنګه پرېږدو.
خو بیا د وکیلانو د دغه بایکاټ په وجه عام ولس او په خصوصي توګه د خپل مقدمو په لړ کې د لری لری نه راغلي خلک د ستوندو سره مخ وو. د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع نه راغلي یو کس مشال ریډیو ته د دغه بایکاټ او د ترهګرۍ په حق لا صدارنګ وویل.
زمانو امیر محمد د دیر کوستان د کلکوټ باشنده یم، نو د دې د بایکاټ په وجه باندې خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی کنه، څول چې غریبانان د کم کم زینو نه راشي تاریخ لدلته کې او دلته کار نه کیږي، نو بیا خو انصاف نه ملاویږي، نو بیا خو ټایم ضایع کول دي. نو حکومت لدا په کار دي، کم کسان یې نیولی دي، هغه ولې قانوني سزا ورکړي بلته برت والی څوک دا حرکت نه کوي.
دا یادونه ده چې په 400 کې دا تحصیل تنګي په کچرو د ځانمرګي برید نه وړاندې دا پیښور پیاتاباد کې د قاضیانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې د دغه ګاډي ډرایور پکې مړ او څلور قاضیان ټپیان شوي وو. د دغه برید په ضد هم د خیبر پښتونخوا وکیلانو د یوې ورځې دپاره د کار بندیز اعلان کړی و. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي دي. دا چې په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی، عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د تیرو دوو اونیو په بریدونو کې تر ټولو لوی حمله په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار شوې وه چې پکې تر اتیا زیات کسان وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په دې موده کې په کوټه، لاهور، باجوړ، مومندو، کورما او ځینو نورو سیمو کې هم په پرله پسې وسلوال بریدونه شوي وو. که څه هم تیر کال په کوټه کې پر وکیلانو او باچا خان پوهنتون لوی حمله شوې وې، خو ورسره ځای پر ځای واړه واړه بریدونه هم کېدل، خو البته د هغو حملو په منځ کې به یو څه وخت وو. خو اوسني بریدونه په ډېر تیزی سره کېږي. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد احمد خان یې لامل د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې یادوي.
کم پیمانے بنے پر لپسے دا حملے اوش ہوئے نو دا نوے دل سا دا غدے دا یو نوے زما خیال دا پاکستان و دا افغانستان ترمنزا یو نوے چا کم رخش یو وار دا یو نوے سطح ترالا حل پکار دے دا اونش ہو نو پاکستان و افغانستان بسوار یو نوے میدان جنگ جوش.
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات کړي چې وروسته د کامیابۍ دعوه هم کړې وه او د دې ترڅنګ د دې هیواد پارلمان د ترګری پر ضد ملي تګلاره هم جوړه کړې و. خو سنوي بریدونو د دواړو ګامونو اغیزمنتیا تر پښتني لاندې راوستې ده. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټنټ جنرال تلت مسعود وای د دې اقداماتو لوجي حکومت بیغمه سوی وو او پامې بل لور ته اړولې وو.
پاکستان کی ذرا توجہ بھی
پاکستان دا فکر کولی چې حالات اوس دې ځای ته را رسیدلی دي چې نور د فکر کولو ضرورت نشته، نو ځکه د هیواد توجه بل لور ته سوه. خو د دې سربیره ترهګرو تنظیمونو لکه تحریک طالبان پاکستان او ملګرو یې د افغانستان له حالاتو په ګټه اخیستو سره له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه وکړل.
د اوسنیو بریدونو ذمواری داعش او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې اخیستې ده او پاکستان تور لګوي چې دغه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو افغان حکومت دا تورونه ردوي. د داعش پر ضد په افغانستان کې سخت عملیات روان دي چې پکې د چارواکو او خپلواکو څېړونکو په وینا داعش ته زیات زیان اوښتی دی. د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم دې ته په پام سره وای چې په افغانستان کې ترماتې خوړلو وروسته داعش وسلوالو پاکستان ته مخه کړې ده.
داعش په افغانستان کې نور داسې همدرد او ملګري نور نه ملاوي. په افغانستان کې دوی جرمونه هم ډېر وکړو، خلک هم پکې شاه شو. دلته پاکستان یو هېواد دی، آبادي ډېردن د هغې دا خیال دی چې موږ کېدی شي دلته به موږ خپل
د وسوالو ډلو تازه کاروانی د دې سبب سوي چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ تیزه کړې ده. اسلام آباد وایي افغان حکومت ته د شپږ اویا وسوالو فهرست ورکړی چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په بریدونو کې شکیل دي، او کابل بیا وایي پاکستان ته د حقانی شبکې او افغان طالبانو په ګډون د پنځه اتیا وسلوالو فهرست ورکړی چې په افغانستان کې وسلوالو بریدونو کې لاس لري، او دارنګه په پاکستان کې د وسلوالو داسې دود دیرش مرکزونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې د ترګری لپاره استعمالی شي.
عبدالله کاکړ استاد رپورٹ وړاندې کاوه. د شمالي وزیرستان د شیرا تلی بوبالی قبایل وای چې پولیټیکل انتظامی دوی ته د څلو د اوبو لپاره یو ټیوبویل جوړ کړی و، خو اوس هلته موجود پوځیان ورڅخه نیولې دي. دوی وای دوی د څلو اوبه نه لري، په کار د پوځ دغه ور پرېږدي. سیلاب مسعود پر رپورٹ لري.
په دغه به ریګ شي دوه بوبالی قبایلون په دغې رنګ جاګېږي.
سعید میں نمادو بالا آیا ہوں دیر جڑی نا تو بل ہوتا تو بل نہ مزے بت چلے اتب ری شیر نہ بن کر سنگا سارا تبھی پدا بنے کم جڑ جائے وہ دخ کم تھا جکیما دادا بیائی ویس مش دا یہی میرا بانی دا وسی جی مشتا دا بم الاو شیر چلے بس جنا ہم تین سو تین سو کلو میٹر مزال کو پاپسی آ نہ شیرا سوال کایوم بو بالا نہ مزا نہ دے غسلے بستا نہ دے عبد الصے بستا نہ دے منزستا پاوز یہ بے نہ بتلے سنگا سارے وہ کم
مشال ریڈیو چھدی شیرا تلے بوبلی کا بایانو پدگی مشکل دی سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کان آغوی وویل چھ دا کا بایون دے بغمہ شی دے چھلے دے اوبو سارا دے نورو مسلو حلکا والو دے پارا با زپ خپلا دویتا زانو را سوام بلی کا بجانو دا ہم ویلی دی چھ دے پوجانو طالبانو پمنش دے جنگ پوجا دو ڈیر زور دلی کڑے دلی دی دے نورو بن صافوز غم نہ لاری پوزند دویتا د چوبل او بس هم دستی ور پریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې د سی شنبه په ماښام د پښتون کلتوري ټولنې پوها فاونډیشن او په پی ان سی په مرسته د مورنۍ ژبو نړیوال ورځې د خوشحال بابا د تلین او د ډاکټر خالق زیار د پیرسوینې وړاندې کولو لپاره غونډه وسوه چې موسیقي هم پکښې وه. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د د مورنی ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندو خیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او وی ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواری کړي. په دې دستورې کې د خوشحال خان خټک درې سوه اتشتم تلین ور سره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکن درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې وویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون ولست رسی
دا هغه دا کردار دی اتیا کی سره خلکو ته چې ورساو زدا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غونډو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کم چې انر هم کیږي او ځکه خدا وی چې لقام اتلان نمری نو هغه لقام اتلان یو ضرورت فی او هغه داوی چې هغه یاد کړی شي داغی نظریات تے خلق تو مخت راوڑی شی داغی افکار تے خلق تو خولی شی چھ سوک تلا خبر دی اغلی تے خبر کری شی
وتلی سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند مخکغ غړي افراسیاب خټک ویل چې پښتنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګۍ د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعري ده، نو ځکه خو هغه د یو لیکوال تر څنګ د خپل حق اخیستو او خپل ولس د رابیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړې وي.
پښتنو کې ډېر لوی ریزیلینس یعنی د مقابله کولو صلاحیت، ژوندي پاتې کېدلو صلاحیت. خو خوشحال خان ویلو چې که اسمان دې د زمري په خپل کې ورکړه د زمري په خپل کې ما پیلا همت
د دستوري وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی ویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوخه پر ضد یو بیانیه جوړی، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد ښار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغې نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې. روان وخت د تیرو لسیزونه چې د پښتون په خاوره باندې د بارودو د ګولو یو سلسله روانه ده، نو په دغه حالاتو کې د دغه قسم دستورو ډیر زیات ضرورت دی او دغه قسم دستوري ادبي ثقافتي دستوري چې کوم دی نو په معاشره کې یو توله برابر ساتي، د انتها پسند سوچ چې کومه تولې هغه برابر ساتي.
په دستوري کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځولې شي او تر لسم ټولګي د زده کړې مورنۍ ژبې کې لازمی کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. پښتو په انټرنیټ کې او په ځانګړې توګه په فیسبوک کې څومره وده کړې ده؟ په دې اړه مې پر انټرنیټ له نظر لرونکو او په فیسبوک کې له فعال کسانو سره خبرې وکړې. راځئ چې په دې اړه د رپورټ ته ورسو. پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وای د دې وسیلو کارونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته نږدې سوي، د خپل وطن، سیمې او نړۍ پر حالاتو بحثونه او تبصرې کوي. اوس پښتنه دا ده چې فیسبوک په ځانګړې توګه پښتو ژبه تر کومه حده پراخه کړې او وده یې ورکړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت نزار یوسفزی وای فیسبوک پښتو ته د ودې ترڅنګ د پښتو شاعران او لیکوالان هم په خلکو وپیژندل.
چې زمون په خوا ځنې ملګرو چې هغه بالکل د ګمنامۍ ژوند کوو، لکه ممتاز ورکزی دا ښه غزل او دا ښه شاعري دی، ډېر د پخوانه کوي. خو چې کله هغه ما دې ته مجبور کړ چې فیسبوک ته مې راوستېد، اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینهوال لري. اوس د هغه چې څنګه غزل ولیکي هغه په زرګونو خلکو ته په یو ساعت کې غزل ورسي. دا کتابونه، دا شاعري ده، به موږ ته ډېره پلیټ په کلونو پس را ورسېده. اوس چې څنګه یو شاعر خپل غزل لیکي نو هغه لیکو تازه په تازه. اوس
په پېښور کې میشته د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سنا اعجاز وای دا له تیرو اتو کالو راهیسې فیسبوک کاروي او د نور څه ترڅنګ پښتو هم پکې زده کړې ده.
زیاتره چې کبه ما کمپوز کول نو هغه به په انګریزي کې وو، بیا چې کوم پاتې نور به وو نو هغه به په اردو کې وو. ما له اصل کې پښتو لیکل راتلل هم نه، هغه خلک چې کم خلکو له لکه زما پښتو لیکل نه ورتلل او د املا نه نابلد وو، نو ډېر داسې ځوانان دي تکړه او ډېر داسې خلک دي تکړه چې هغوی سافټویر یا اپلیکیشن یې جوړې کړې او په فیسبوک او په دې باندې ورکړې، او اوس مونږ د دې جوګ شو چې مونږ املا صحیح طریقې سره لیکلی شو.
د ټولنیزو چارو کارپو فائق خان یوسفزای وای فیسبوک پښتانه دې ته وهڅول چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې لیک او لوست زده کړي.
زه داسې خلک پیژنم چې زه به نوم والم فاروق خان چې په جرمني کې پی ایچ ډی کوله، د ټول سبق په انګلیسي میډیم کې ویلو، د په جرمني کې د فیسبوک د لارې پښتو زده کړه، او که زه ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندې کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله، نو دا خبره به غلطه نه.
خو د میرمنو د حقونو لپاره بل مبارزه کوونکې او خبریاله لایبه یوسفزی وای پښتانه او پښتو به هلته لا نور او سم پرمختګ وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتنو میرمنو ته نه یوازې د فعالیت اجازه ورکړل سي، بلکې د هغوی احترام هم وسي.
پښتانه چې کوم پلاران دي، رونه دي، خاوندان دي، په کاري چې دي خپل میرمنو ته، خپل لونو ته، پیغل خویندو ته د دې خبرې اجازه ورکړي چې دي په خطو باندې دا سوشل میډیا دا پلیټ فارم چې کوم دي استعمال کړي، مخکې لاړي چې د خپل پرمختګ خبرو کې، د خپل مسلو باندې غږ پورته کړي، د خپل هیواد او د خپل سماج په مسلو کې او د هغې په حل کولو کې برابر حصه واخلي. ځکه چې هغه هیوادونه چې کومه ترقي کړې ده، د هغې د ترقي اولنې وجه، اولنې دلیل دا دی چې د انسان برابر حیثیت ورکړی شي، دغه د زناور غونتی په یو کور کې بندیوان نه ده ساتلې.
که څه هم دا نه ده معلومه چې په فیسبوک کې به د پښتنو شمیر څو وي، خو یو اندازه لدی لګول کېدای سي چې په تیرو 15 کلو کې د مشال رادیو د فیسبوک پاڼې د مینوالو شمیر اوس څه کم 14 لکه ته رسیدلی دی. امریکایي لیکوال پال اور بی نزدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوی و. د نوموړي میرمن جین لارسن مشال رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د میړه د لادرکې وروسته یې ژوند ډیر ګران دی. جین لارسن وای باید د میړه نیوکې د دې په حال او رېمي او د هغه راخوشي کړي. د دغه اویا کلنی امریکایي میرمن چې وای له خاوند پرته هیڅوک نه لري، د اپیل په اړه د مشال خبریال داود خټک رپورټ اورو.
دا غږ د اویا کلنی امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوی. د لارسن میړه پال اور بی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وایي،
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یو میاشت په کابل او بله په خوست کې تیر کړ او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی، خو هغه په داسې وخت غلطه ورسید چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور اویا کلن پال اور بی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینه نومي کتاب لیکلی و. نوموړی په مدو مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویلی شي. د اور بی میرمن جین لارسن وای د میړه له درک کېدو هغه د ډیرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. مونږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما ورونه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخوانی کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه، خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډیر خراب دی. ډیر مشکلات لرم، د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي، اوس خو واوري هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اور بی د لادرکی په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوې دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اور بی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اور بی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په اند چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنی یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بی بی به زما په حالت ورحمېږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکی دی. په مئی 2014 کې د لادرکه کېدو وړاندې ښاغلی اور بی اته واره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت 3:30 بجې سوې. له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادی په ټولو صوبه کې د 400 په عدالتونو د پرونی حمله خلاف هړتال او ماتم اعلان کړی دی. تیر ورځ د تنګی تحصیل په عدالتونو ترسره شوی ډلیز ځانمرګي حمله کې د یو وکیل په شمول اووه ولسی کسان وژل شوي او د شلو نور زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه حمله ذمواري منلې ده. نن غرمه د مومندو په دویزو کې یو ځایي مشر او د امن کمیټې یو پخوانی غړی ملک بهادر خاکړل شو بارودو په بمی چاودنه کې وجل شوې دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د نهې پوره زمینی ځواکونو پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي د تورخم په دروازه افغان چارواکو ته حواله کړی دي. بلخوا د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په شپږم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوا کوي چې په تیر یو شواروس کې په اچین او حسکمینی ولسوالیو کې د یو کمانډان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا داعش وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼلې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا د دوی حق ته چې غیر قانوني کډوال او یا هم له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي هغه کسان ونیسي. ترکی وایي په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوک او وسوال نیولې دي. ترکی میډیا وایي پولیسو 13 ورځ تناسي یو سلويخ چاپې وهلې دي چې پکې ځینې نور مواد هم نیولې چې دغه ډلې سره تړاو لري. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر ویلي په یوکرين کې لا هم د اوربند خلاف ورزي روانه ده او یو ډله هم د مخ له لیکو نه د خپل درنو وسلو لري کولو ته راضي نه ده.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو چې کوربه یې ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د هند خلایي ادارې او اسرو خلا ته یو سلسلور سټلایټس لیګلو نوې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی.
3 2 1 0 + 1 2 3 4.
د دې وړاندې خلایي مشن کې تر ټولو زیات سټلایټس لیګلو نړیوال ریکارډ روس سره و چې په یو وخت کې و دیش مصنوعي سیارې په 2016 کال کې خلا ته لیګلې وي. په دې مشن کې لیګل شوی یو سلسلور مصنوعي سټلایټس کې درې د هند او نور یو سل یو سټلایټس د اسرائیل، قازقستان، هالند، سویټزرلند او د امریکا دي. د دې مشن بي جي کومار ویلي دي چې په دې کې تر ټولو زیاته د خوشاله خبره دا ده چې نوې تاریخ مو جوړ کړی دی. د هند خلایي ادارې مشر اس اس کرن کومار رسنیو ته ویلي چې په هغه مصنوعي دوی سیارو کې د یو وزن 210 کیلوګرام دی. د دوی په خبره د نورو شپک 100 کیلوګرام وزن لګول توان هم لري. نو موړي په دې میشن د لګخ پاړه تفصيلات نه دی ورکړي. خو د رسنیو تر مخه د غیر ملکی مصنوعي سیارو په لګول تر 100 کروڑ روپونه زیات لګخ راغلي دي. په دې رسټو کلونو کې هند د نړۍ یو وشتو هیوادونو 9 سټلایټ خلاته لګري دي چې پکې د ګوګل او ایربس لوی کمپنی هم شامل دي. د دې وړاندې په خلایي میشن کې په دومره شمیر کې سټلایټس نو لګل شوي. متحده عرب اماراتو یعنی یو ای ای په مریخ سیارې د یو خار آبادولو د منصوبې اعلان کړی دی. دوبۍ چې پټول نړۍ کې د خپلو دنګو ودانو لپاره مشهور او نور اعزازات هم لري، په دې رستو کې ویلي دي چې په مریخ سیارې د یو لوی خار د آبادولو منصوبه لري. متحده عرب اماراتو دا ویلي دي چې 2011 کال پورې به په مریخ سیارې یو پوره خار آباد کړي. د دوبۍ واکمن او د متحده عرب اماراتو مرستیال ولسمشر محمد بن راشد المکتوم په یو بیان کې ویلي چې د انساني ارادو حد نه وي. په موجوده پیړۍ کې دوی د ساینسي انقلابونو شاهد وو. نو دا خبره د منلو ده چې انسانانو د خپلو خوبونو پوره کولو پوره پوره صلاحیتونه لري. د هغې منصوبې په اړه شیخ محمد راشد المکتوم ویلي دي چې د مریخ 2011 کال یوه اوږده منصوبه ده او په لومړي پړاو کې به د اماراتو ځوانان خلا ته د سفر په اړه هڅوي. د دې مقصد لپاره یې د دوبۍ واکمن د اماراتو په پوهنتونونو کې د خلایي ساینس په حواله د زده کړو اراده هم لري. په مریخ سیارې د خار آبادولو باندې کار شروع کولو لپاره د اماراتو ساینسي ډله جوړیږي چې پکې به د نړۍ له نورو هیوادونو ساینسدانان هم شامل وي. د یادونې وړ ده چې متحده عرب اماراتو په 2014 کال کې خلا ایجنسی جوړه کړې وه. هغه هیواد تر 2020 کال پورې مریخ سیارې ته د میشن لیګلو خبره هم کړې ده. په نړۍ کې ټول د وو براعظمو په اړه معلومات لري. کچری په دې فهرست کې یو بل براعظم شامل شي، نو دا به زیلینډیا وي. زیلینډیا د ځمکې دومره لوی ټوټه ده چې د بحر الکاهل په سویل لویدیځ کې د اوبو لاندې موجوده ده. ساینسدانانو ویلي چې د اوبو لاندې دا براعظم حیثیت ترلاسه کولو کې کامیاب شوي دي. د امریکې مجلې جیولوجیکل سوسایټي کې په یوه مقاله کې په دې اړه تفصیلات خپاره شوي دي. د زیلینډیا ټوله رقبه 50 مربع کیلومتره ده چې د آسټرالیا رقبې نه 2 چنده زیاته ده. په دې کې 90% علاقه د اوبو لاندې ده او یو څو جزیرې او 3 ټوټې په سطح نظر راځي. دا د نیوزیلند په شمال او جنوب کې پرتې دي. د هغه مقالې لیکوال مورټیمر ویلي دي چې ساینسدانانو په هغه براعظم له 60 کلونو راهیسې تحقیق کاوه. د جاپان پلازمینې ټوکیو پولیسو ویلي دي چې تیر کال دیانتدارو ملکیانو ریکارډ مقدار کې ورکې کړل شوي پیسې چارواکو ته سپارلې دي. پولیسو ویلي دي چې جاپاني وګړو شاوخوا 3.6 کروڑ ډالر چارواکو ته سپارلې دي. د دې ترڅنګ نور شیزونه، چترې، موبایل ټلیفون او نور شیزونه هم چارواکو ته ورکړي دي. په جاپان کې د ورکړل شوو شیزونو د واپس کولو یوه ګټه دا هم وي کچرې په 3 میاشتو کې د هغه شیزونو مالک ونه موندل شي، نو هغه شیزونه هغه کس ته ورکول کېږي چې چا موندلي وي. خو د دې وجود یو کس د 3 میاشتو تیرېدو وروسته د مالک نه موندلو وروسته هغه کس د پیسو اخستو نه انکار کړی. په ټوکیو ښار کې وګړي په دیانتداري ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوي او همدغه وجه ده چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د اولمپکس لوبو قربتوب لپاره په مهم کې دا خبر شامله کړې وه. په ټوکیو کې زیاترو سیلګرو هم د دې خبرې تصدیق کړې چې ورکړل شوي شیانو ورته ډیر زر میلاو شي. ساینسدانانو د یو تحقیق لپاره له خلکو نه د مرګ وروستو د خپلو مزغو د اتې په توګه د ورکولو اپیل کړی دی. د دوی په خبره له دوی سره د ډیپریشن او پوسټ ټرامک سټرس مزغو کمې دی. د ساینسدانانو تحقیق مقصد ذهني او دماغي خرابۍ درملنې لپاره یو نوی علاج موندنه ده. ساینسدانانو ویلي چې انساني مزغه ډېر پیچلي او ښکلي وي او وخت تېرېدو سره په دې کې ډېر زیات بدلون راځي. محققینو په دې وروستو کلونو کې د مزغو ساخت او دماغي خرابۍ ترمنځ تړاو جوړ کړی دی. د بوسټن پسندو کې یو مرکز کې د 3000 نه زیات مزغه راغونډ شوي دي او دا په نړۍ کې د مزغو تر ټولو لوی بانک دی. خو ساینسدانان ویلي چې تحقیق لپاره د مزغو د نمونو تعداد کافي نه دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دی لیگو بیټمین مووی په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 50 شیڈز آف ڈارکر دی چې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گریٹ وال دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 62 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکشے کمار فلم جولی LLB 2 په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهرخ خان فلم رئیس په دویم نمبر او د ریتک روشن فلم قابل په دریم نمبر دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین گوسلینګ نوی فلم سانګ ټو سانګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی. په دې فلم کې نور مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، نیتلی پورټمن او کیټ بلانشټ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په ټیکساس ریاست آسټن کې د لیکوالانو او سندرغاړو ترمنځ همکاري، شهرت او دوکه ښودل شوی ده. فلم سانګ ټو سانګ به د مارچ په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, oh, that's why. As I walk along, I
wonder what went wrong with our love. We thought we could just roll and tumble, live from song to song.
We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent. While our hearts were young. Help me. I have a condition. I can't be left alone.
Slower. It's a love story.
I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel pain. Wishing you were here by me. To end this misery.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار ټام هانکس نوی فلم دی سرکل دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهوري اداکارې ایما واټسن هم کار کړی دی. په فلم کې ایما د انټرنیټ په یوې لوی کمپنۍ کې کار کوي چې روغتو ورته احساس وشي چې هغه کمپنۍ د خلکو شخصي معلوماتو ته د انټرنیټ لارې رسائی لري. فلم دی سرکل به د اپریل په 28 نیټې نمایش ته وړاندې کیږي.
I am a believer in the perfectibility of human beings. At the circle, we can finally realize our potential. When we are our best selves, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger. Imagine the human rights implications. The possibilities are endless. May you're a valued part of the circle. We care about everybody you care about.
May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So May, do you think you behave better or worse when you are being watched?
We have cameras in place all over the world right now. Watching you.
Things at the circle, they need to change. Watching you. Everything recorded, seen, broadcast is stored and analyzed here. They can use it however they see fit, no matter what its cost.
Knowing is good, but knowing everything is better. So, May, is there anything you want to tell us?
د هندي سینما مشهوري اداکاري انوشکا شرما نوی فلم پلواري لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند پنجاب مشهور اداکار دلجیت هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی خو ډېر مختلف انداز کې جوړ کړل شوی دی. په فلم کې په پنجاب صوبه کې د ودونو یوه عجیبه قصه ښودل شوې ده. دا فلم به د مارچ په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
शादी पेड़ से नहीं लड़की से होती है, वहाँ एक ही लड़की थी मैं। तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है।
शादी से दो दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है?
मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब किसकी शामत आई है?
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ।
क्या
क्या उल्लू हो?
कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ?
शायद।
इस गाने की बोल और आवाज दोनों फिलौरी के हैं।
रब ने आवाज बख्शी है, आवाज नहीं मेहर है। सोच बदलने की ताकत है तुम में।
साहेबा
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار او نوی اداکاری تپسی پانو نوی فلم نام شبانہ لمڑے ٹرک خوشبے دی دا فلم دا اکشے کمار بیبی فلم دیما پرخدا فلم کے شبانہ پہ یو خفیہ مشن بھی چور سرا اکشے کمار ہم رست کوی فلم کے شبانہ پہ خفیہ اداری کی دا یوی بد پیش رستو شامل شی او دا زنگڑی ایجنٹ پتو کا دور روزن رستو عملیات کوی فلم نام شبانہ با دا مارچ میاشت پہ یو دشت منٹ نمائش تا پارا ولند کی گی
ہماری ایجنسی کا صرف ایک ایجنڈا ہے نیشنل سیکیورٹی ایٹ اینی کاسٹ ہم کسی وقت 15,000 سے بھی زیادہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں پلس تمہارا ٹیلنٹ تمہارا ایپٹیٹیوڈ تمہیں یونیک بناتا ہے ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ ڈو وی ہیو اے ڈیل
جی
ویلکم ٹو دی ایجنسی شبانہ خان تمہیں ہر پوسیبل سچویشن کے لیے تیار کیا جائے گا یہ ہے ٹونی ون آف دا ورلڈز موسٹ وانٹڈ
یہاں بھی کوئی ہے کیا میری مدد کے لیے
وی سینٹ ون آف آر بیسٹ شبانہ
100% مرے گا یہ سب تو کر رہا ہے یہ لڑکی کر رہی ہے کیا نام ہے
شبانہ بولے تو میں
اتنی دور سے آیا ہوں کچھ تو کرنے دو
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل قربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ساسې په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري په لوی لا مسپارم
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوسم تاسو ته انیسا جمل د پرګنې خبرونه وړاندې کوي
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا جمل سلامونه او مننه اوریدونکو داونه په خبرونه کې په خبر پښتونخوا او فاټا کې د مختلفو مذهبونو پر پوخانی او آثارو خبرې کوو لرغون پوهان وای پښتونخوا د لرغونی او آثارو یو خزانه ده چې پکې د بدمت زرتشت هندو او دغه سي د مختلفو مذهبونو آثار موندل شوی دي تاریخ پوهان وای د خیبر پښتونخوا سوات سیمه چې د بد مذهب یو مرکز پاتې شوی دي او ویل کیږي چې چین او تیبت تام بد مذهب هم له سوات تللی دي د سوات په منګوره کې د بت کدی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بدمت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رامچندر تخت گندارا او د هندو شاهي دور سرګندونه کوي د غسی په شاباس ګړې تخت بیه او سبابې کې هم د مختلفو مذهبونو آثار موندل شوي دي په پېښور کې لرغون پوها ډاکټر ظهور دورانی په خیبر پښتونخوا فاټا کې د تاریخي آثارو په اړه وایي
دیکھ ڈیر سے ملاو شری تخت بھائی نے ملاو شری دی سری بالول نے ملاو شری دی بت کلا دا نیمو گرام دے گل کدا دا تخت بھائی دے بے شاباز گڑے دا بیا دا ہنڈ دا بیا دا پیخور دے بیا دے خوازیس ڈیرے دے بس وابیک دی مردان نا اشت علاقہ دا بنو تلاشے دا سے دیائی خان تلاشے تا کو ڈیر زینو کی دا کار شوی در سو دلے کالو کے ڈیر کار شوی دے دیکھ ہی شک نشتا کہ سوات دیر لکہ گرانا علاقہ دا یہ خالی پر سوات کے زر یو نیم زر برابر بودھسٹ مانیسٹریز اور بودھسٹ پیکوڈ خزانہ پٹراسی کوہاٹ کے داسی بنو کے داسی ڈیائی خان کے داسی زنگ پتے خیبر کے ڈیر زین جی اور زمانے کے دا علاقہ دا بدھزم مرکز ہو دا اسٹوپاز اور دا پیگوڈاز دا مانسٹری شدید بڑا لڑکی زنگ صبح کو ڈیرا قسمت صبح دا کہ پدے کے ڈیرا کٹا خزانہ دا
د دې ترڅنګ د رستیو کې په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار ترلاسه شوي دي په دې اړه د خیبر پښتونخوا د لرغونی او آثارو محکمې او پیښور میوزیم مشر ډاکټر عبدالصمد وایي په خیبر ایجنسی کې د دوی د یوې سروې تر مخه شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار موندل شوي ډاکټر صمد وایي دغه لرغونی ځایونه یوازې په جمرود سیمه کې موندل شوي دي او ممکنه ده چې د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې هم ورته آثار موجود وي
آرکیولوجیکل نظر سے ډیر زیات غټه کامیابی ده. دا چې کله مونږ شروع کړی و نو تقریبا اته نه هو ملکونو نه مونږ ته رابطې شوي دو. هغو ډېر زیات انتظار کی سي دلته کې مونږ ته څه ملاویږي، آثار ملاویږي. بت مت آثار پکې ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټایم آثار دي پکې.
ولکیږي چې د خیبر جنسې په جمرود کې مندل شوي 1500 کاله پخانی آثار په خیبر پختونخوا فاټا کې تر ټولو لرغونی آثار دي. په اسلام آباد کې د ایشین سیویلایزیشن مجلې مدیر او په قائد اعظم پوهنتون کې د ټیکسلا انسټیټیوټ مشر ډاکټر غنی الرحمان وایي د خیبر جنسې یو شمېر قبایلی سیمې ډېر زوړ تاریخ لري او په جمرود کې رستي دریافت ډېر مهم دی.
دا دی ریسنٹلی بالکل دا ٹھیک ہوئی چھ دا میاش دو مخت دی دا شروع کرے و سروے او ندی ٹیم بتلو روزانہ او دی دا سروے کرے دا نو دا ڈیر ریش علاقہ دا زکا چھ پا دیکھے لکا دا ڈیر پخوانا لکا زمون دا قبائلی علاقہ چھ دن دا دی تا ہر سو کرشت لے مطلب زمون کو پاکستان کی چھڑن بے کم کار شوی دن دا انگریزانو کرے دے یا نور چھتا یورپینز کرے دے خو اسی وس نشی راتلی لکه حالات سندی نو دغه شانتی دغه علاقه چې ولدا ډیر نګلیکټډ و دادی چې کوم کارو کنه دا راکشل تر شو دا راکیل شو دا تیل شو بیا دا بودیس پیریډ شو بیا مغل پیریډ شو دا غټ غټ پیریډ چیندا خو تقریبا پاکستان کې هر ځای ملایوی دغه علاقه چې اوسه پورې لا چکر نو کړی دی دا اوس وکړه او دا خو کوم ډیر زیات رساله.
بلخوا د خبر جنسې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د قبایلي سیمو د لرغونو آثارو په اړه معلومات او دغو د خوندي کولو د کار لپاره په فاټا سیکریټریټ کې یوه بیا لسانګه جوړه کړل شي. د رستیو کې د سوات په بریکوټ کې هم لرغونی آثار موندل شوي دي او ویل کیږي چې له دغو آثارو د یوناني ښار څرګندونه کیږي. تاریخ پوه شوکت شرار وای په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه سوات کې د بودمت زمانې ډیر آثار موجود دي او باید چې حکومت یې د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
بالکل په سواد کې خدا سے ډیر زی گنشتا د دې په باره کې دا یو تعویل داله چې کلا سکندر اعظم راغې او دې راپورته نو دې په بازی راځي چې د سواح تیر کړي او د یو څه په اړه دې نو هغه تلې او په پورته نه چې کله دې تکې سره لا کې تور چې نن تکې پیر سر ورته وي نو ال تکې هم د دې او خار سال نه غسقو نو د ولې شي او سره نه ټول به وادي او نو چې دا غږ زګنه دا فوج نه راغله نو واپس سره ولې چې دا ماشره نه اندي دا پوری په هغه پوری نو ته شه بیا د اون څه دی ورانه دی بیا په اون باندې خوشحالی خبر.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په سوات کې دا مهال د سکانو اندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنۍ میشتې دي. دی وایي د سوات په بریکوټ کې وزیره سیمه د اندوانو یو کلی بلل کیږي خو دغه کلی اوس په خپل پخواني شکل کې نه دی پاتې. په سوات کې د غیر مسلمو د حقونو لپاره کارکونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې د لرغونو آثارو نه ډکې دي خو په دې کې د اقلیتونو ځینې پخواني عبادت ځایونه هم شامل دي چې پرې سرکاري ودانۍ او یا شخصي هوټلونه جوړ کړل شوي دي.
کم پیغور کې او زه په دې د مختلف ژوند کې څنګه پختونخوا کې په بنو کوا کې زه په دې د غول چې داغه دا کوم اوقاف حال کې دي داغه ډېر نگرانه ول او داغه په ایما باندې دا سيزونه کې مختلف خلکو ته پلیز ورکړي شوی دي خو پولیس نه اسما مولي هغه په برینام پلیزونه ورکړي شوی دي. سيزونه کې دا څنګه چې قابل شوی هم دي خلک په باندې خو هغه دا 1947 نه روته چې کوم دا شو په ان کې خلک قابل شي زم مختلف ژوند کې ګورداري مندرونه او چټونه ول ولې چې څنګه کوم دلته کې کمیونټي جو اخلاړه انډیا ته چې د عدالت مین مین ژوند کې په خور کې په کوهاټ کې په ډېر اسمه خان کې دا چې چرچونو د مندرونو دغه شته چې په من یونیټ ول په هغه کې هغه ټلی او
مختلف اقلیت کی ضابطہ حکومتی
سواد کې د بد امنۍ پر مهال د بد مت زمانی او دغه سیزنی نور آثار ویجاړ کړل شوي وو چې په دې رستیو کې پکې د سنو د بیا رغونې کارونه هم شوي دي. اقلیتونه نه یوازې د خپلو عبادت ځایونو د نه پاتې کېدو شکایت کوي، بلکې د شمشان گاټو د ورانېدو ګیلې هم کوي. اقلیتونه وایي اندوانو سکان د شمشان گاټونو نه لرلو له وجې اوس خپل مړي د مسیحیانو په مقبرو کې ښخوي، چې له وجې یې د پېښور ګورا قبرستان په څیر په مقبرو کې ځایونه کم شوي دي. په پېښور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي رادیش سنگ ټونی وایي اقلیتونه دومره مالي وس نه لري چې خپل مړي له لرو پرتو سیمو څخه د نوښار شمشان گاټ ته یوسي.
شمشان گھاٹ پہ منگا التا رسو کا نا ایمبولینس رکھ لی 15,000 روپے رکھ لی اٹک تب تک رہتا ہے یہ عمر ان پیوسی نو تقریباً آگ اور خرچے سے کم دینا 70,000 سے خرچہ اسی 1,00,000 پڑے گا نا تو حکومت بدرزل اپلیکیشن اور کچھ ان کا جلتا نوٹے کے سنگ قبرستان میں دس سے منگلا دے کے منگل ہے اور شمشان گھاٹ دے رہا کہ یا پنجو روڈ مان لے سے کم دینا قبرستان یہ اوقاف ازمکا دا نو آنتا کیسے کرنے نو آگئی جگہ جو کرے گا انہوں نے خورتا دیر سے اپلیکیشنوں کو خورتا مطلب آگئی سے بندوبست مونگا نہیں کرے کم دا یونیورسٹی روڈ باندے یو چیک بوس جوڑ سو آگئی لگل گورا قبرستان سرا جوڑ سو کرا جو نو آگئی خو آگئی باندے دام پریسر چلو چھ دا زی لگ دن لگئی چھ دا مونگا روڈ کو لاؤ کو دخل کو آگئی کی ناراضگی اختیار کرتے یار مونگ چلا آل دی زی دیر کم دے نو مونگا سنگا تصرف دا تقریباً 10-20 فٹ دن نا زی کو لگا نا
د تاریخي زینو د خوندیتوب او د اقلیتونو د غښتنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړې خو بریالي نشو. البته د رستیو کې د تاریخي زینو په اړه د خیبر پښتونخوا د سټینډینګ کمیټې غړي نجما شاهین راته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تاریخي زینو د اقلیتونو سپېڅلو زینو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت ته وړاندیزونه لیکلي دي او هغه یې سر تر سره د عملي کولو هڅه کوي. بلخوا ډاکټر ظهور دورانی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره یو قانون هم منصور کړی دی، خو باید چې هغه په سمه توګه عملي کړي.
دیر مودے پس مونگ دا غستا چی یا زمون دلتا انٹیکوٹی ایکٹ پکار دے جو اس صوبائی حکومت پختونخوا حکومت اخپل یو قانون جوڑ کو آگا تا ہوئی دادا ٹی پی کے انٹیکوٹی ایکٹ چی پا دے کے تاثر چی یم جو سیس چی سل کار ہے پنزے آویا کار دارا بیت چی اچت چی زاری چی پا آبا یہ سوکلاس نشی پورتا کولے نہ کا ماتول سی نہ غرزول سی نہ بک تبدیلی سکولی سی تو کب سے کہ دب بجے پسختے باندھے عمل اسی نو دا بر ډیر ډیر زړه خزانه دا کورونه دي دخل کو ازمکی دي دخل کو دیوارونه دي کورونه دي ونی دي بوټی دي دا محفوظ به پاتې شي کنه دا کندرا چې مونږ زمو د پړ نکړه 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 زمانی دي خو مونږ خو امین یو کنه مونږ بت پرس خو نیو کنه مونږ خو امین خلک یو مونږ چې دا سیزنه فخر دي چې مونږ محفوظ ساتلې دي دا هر چا امانت دي خو مونږ امانت ګر یو او مونږ دا سیزنه سنبال ساتلې دي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د مختلفو مذهبونو پر پخوانیو آثارو خبرې کولې. که د خپرونې په اړه څه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ځانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.